Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1440 کال د مرغومي جدي شپاره سم د 2018 کال د جنوري شپګمه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کوو. د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړې. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه و ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. جیلسی رودریګز رسمن د دوشنبې په ورځ د وینزویلا د موقتي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیره وه. شپږ 50 کلنه جیلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوي جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبې په ورځ د مخدره توکو او ترګري اړوند تورونه رد او ځان یې بېګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبې په ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هېواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنې سیمو کې کېدلې چې په غبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې ځینې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت لنګدي درې
ورځو راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوه قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک تمرکز وبلې اداوې هم کوي. د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیزو ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان وزل سوي او ټپیان سوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر این که مثال شخم زدن تا اینا به آش آمده نیشون خوش شدن دیگه مردم به سطو آمدن
ده خلق و زمکه علمین زولی حتی در خلو و با وچی شوی خلق نور پتنگ شول او اعتراضو نای وکل. خلقو نن ده دو شرکتون و وسایلو تا اور وچاو د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلا په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتلا استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي.
د سیمې نازای اوسیدونکو ادا کوي چې په دې ترزونو کې د قراردادي شرکتونو او ځایي خلکو ترمنځ نښتو کې لک تر لګه 15 تنه وزل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي. خو ازادي راډیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول تشمیري نه رات او نه تاییدولای سي. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا اعتراضونه هغه حال په تاوتریخوالي واوښتل چې په خبره یې عامو خلکو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 یې د دې شرکتونو ځینو وسایطو ته اور واچوه. د وړاندې زیاته کړه
خلکو د خپلو ځمکو د تخریب مخه نیوله ځکه دا ځمکې یو فصله یا للمي دي. د چایاب ډېرې ځمکې شخصي دي او خلک یې د مالکیت سند لري. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپله ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې برخواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پیښې سوې دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویې شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار سوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستاندردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات سوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشري حقوقو فعالانو ویلي په تیرو نهو ورځو کې لکتر لګ 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان په یو مفصل راپور کې د تیرو نهو ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شو معترضانو په اړه معلومات خپاره کړي. دغه اورګان د معلوماتو په اساس لکتر لګ 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبري ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لکتر لګ 300 ایرانی امنیتي ځواکونه پولیس او بسیجان د لاریونونو د مخنیوي په مال ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ ژوبلو شمېرې نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې لوړ وي، ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه اته اویا ښارونو ته د لاریونو لمن غځېدلې ده. په ایران کې نه ورځې مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لاریونو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لاریونوالو وژل شي نو سخته ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ټرمپ له پرلپسې ګوت څنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لاریونوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیالی امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی. هغې ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په څلورو کلو کې یو له ګرمو موضوعاتو وه. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی. زیات په دغه رپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. اغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هره ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي.
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نوره هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجیت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو لوري ننګول شوی. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وای په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اگست یو دیرشمې زلزلې کې ویجاړ شوي وایي ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان دي او که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي وضعیت به ورسره بلې خراب شي. سال کې د شت ملګر ملاتو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوي او هغه کورنۍ چې پرستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل پارت وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک کې اوسیدونکو حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکان دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلې او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي په ماشومانو باندې، زنانه هم دغه تکلیف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدۍ د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد زدي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره یې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډېر خراب وضعیت
ته اقتصادي مشکلات دغه ژمه اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل آن د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بېلابېلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو یې خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې ماشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی یا هم 30 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپري شي.
د دې خپرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسته کې کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,80,000 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي، او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه، چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خاصیر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې وړلې، بیا موږ ایم پی او والا ته عریضه وکړې، دغه سنادي دیوالونه راته منظور کړه، هغه دیوالونه چې راته منظور کړه دیوال راته وویل هم ځوانان په کار راغله، ډیر موږ جن راځي، ډیر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله، او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي، هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شه، هغه ساعتی که دی پکری دا غیروژن بریا چورتا و یا انتقال دی خاور لیو زنه بل زتا که چورتا ونه ای دی ونه بیخنه ای اغا طول اغا کنطوله ای.
دا ملگوری ملتو دا یوشمیر راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رایزی پا افغانستان که دا سیلونو دا تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پو جمعی که زیاد وی تلفاتی پوری که زیادی شی.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوی. په یادو سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لومړی درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې. یادې یوشت ورځنی سیالۍ چې له خو سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې، د جنوري په شپږویشتمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله ترې کې په لوبغالي کې ترسره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استازي زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لومړی درجه ورته سیالۍ دی، په دې کې د ډومیسټیک لیست او کورنۍ کرکټ د ګریټونو چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوي دي هغه پکې دي. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مخکې فریډې ته لاړ شي، ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومیسټیک چې هغې نه فریډې نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغه ته الکان سره سلیکټ کیږي.
د کورنۍ کرکټ د دې یو ورځنیو سیالیو لوبغاړي د کرکټ په راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانکزی وویل
واقعیت هم د ډېر مهمه لوبي دي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو، ټریډ ته به ځو، د ریډ بال کرکٹ به هم کوو او لسټ وایډ بال کرکټ دا به هم کوو او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړ فرمټول لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانیو او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبي په دې هم خې بولی چې دوی په کې د تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله ثنیوال وویل
وکیت موږ سره سینئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړه دی نو نصیر احمد د نوې دوبۍ د ټول خپل پلیئرانو سره دی نو ډېر خوښ یم دومره سینئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ښار او اطرافو ډېری ځوانان او تنکي زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوست چې معتدله هوا لري په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio